آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسدالله الدین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پرې کی یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې ل بیکاری نه شکایت کړی دی زینو هغو کډوالو چې ل پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلی دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي یو شمیر نور بیا د طالبانو له ځینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه راووتل خلکو ته د سر او مال زیان واړوه دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو د راوتلو لاملونه څه دي په دې اړه له یوه ځمکپوه سره مرکه هم لرو د پروګرام په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام یو برخه هم خبرېدو ته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کې وو
سلام علیکم د هلمند دولت څخه در سره خبره کوم دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدي پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی یا ته په نورو سیمو کې دا بندیز نشته په دې باندې بنو پر موږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي د پراپ کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې په هام باندې کرل کېږي یعنی هیڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېږي نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټوله سیمه کې بند کړي یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چیرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا د طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني صرف د ماده غاړه که وچ شم که رود کې اوبه به یږم خو دوی نه ورپورې وځي د دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري نه هم دغومره کولی سي چې د نورو لوړپوړو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پرا واده چې دی دغه باید تر فشار لاندې راوستل شي ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ یله دي کرل کېږي هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه ډار ورکړې ده یو خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پر هغه تاریخ کرل کېږي په دې خپل په دې ولس کې اختلاف راوستلی او خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي یا د ټولو ولایتونو کې تاریخ راځي یا کړه غرنۍ سیمه کې ستو دغه هم باید مخه ونیول شي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم الادی وکړو جوړ وېس زما دا پیغام د اسلامي امارت ته سی باید د افغانستان سوجیاتو لپاره لارې خلاص کی و نور ملکونو ته صادر کی موږ د اندوانو اصلات دا ټیم سی اندوانی ورسی دی بس اوس ارزان اس وی ډیر سخت زیات ارزان اس کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړی دي هغه په مټ راوګرځوي نو باید سلار خلاص شي او زمر تفصلو ښه بازار پیدا شي
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ډیرو خدمند اوریدونکو او کارکونکو ته ځانګړی سلام وایم راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارات د غړو سره یو نظر شریکوم تیره ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی و د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه ته ژمن دي خو که چیرې دلته راسو د ورځې دی اپه کړی د ورځې درې څلور آن تر پنځو کسو پورې تیر نظام خلک وژل کېږي یا هم د اردو سرتیر یا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه چې وي هغه وژل کېږي آن تر شخصي بدیو پورې نو زه طالبانو چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د ازادو خبرو لپاره نه پرېږدي په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پالیسي کې نو داسې نه پرېږدي هغه سپینه خبره نه کېږي یعنی سونه رسنۍ سې زه تعقیبوم سونه رادیو سونه دا سې زه تعقیبوم آن تر دې پورې چې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دراهي باندې امنیه قمانداني سره موټر بم برید وسو دا یې شواله کړی و نو دا خبر هیڅ ثبوت هیڅ رسنی دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا شدی یا بد دی. آن تر ازادي راډیو پورې هم دا خبره نه ده سوې ولې شاید خبر نه رسېدلې. خو خبر هغه د مړو عکسونو او د واټس اپ په ګروپونو کې دورو دوري کېدل آن هغه هم خراب شو. بیا دا خبره پټه شوله تر اوسه پورې دا خبر نه ده. باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند شپه اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې هغه حق خبره وکړي. باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق ووایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو سلامونه وایم. تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جم چې سبا یست. زه نذیر احمد یارانه یم د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لکه چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختی و دربدری ډیر دی. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پات ملک در دوسه پرې ګرځیدلې دی؟ آیا مخکې مو ویل چې امارات به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کی؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه جي اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دی، خواري مو ډیر دی. په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دی. هغه کنر دی، هغه کشه دی، ولې هغه په دې خاطر چغلاوې ډېرې دي. کم څه چې څوک ورته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکي سړی یې نه معلومېږي ولې. نو دغه سالات روان دي. باور دي وکړه په جمهوریت کې که څه جنګونه وه، که څه مشکلات ډېر وو، هغه سړی په خلاصه پښه یا په ښه زړه کلالی سوایي. خو اوس درېوه عمله پیسې نشته چې څوک درېوه ځای پرې ولاړ شي. پیسې مشکلات خو ډېر دي، پیسه کښته ده، غریبي نشته، گرانی در حد پر زیاده ده. او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي، دغه چې کم خلک وي هغه دوه موره زیله دي. هغه په مابس کې نه دی څومره دپاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه پس خپل په سزا ورسیږي. خو که د طالبانو د کوره وه، خو اول داسې پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي دا ټول د طالبانو خلک یا طالبانو شناخته وي، قریبان وي، ورونه وي، دوستان وي، هغه خپل په کار کې ډېر مغروره وي. بلکې په دې خاطر چې دوی مابس د مابس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د نسل له کوټه زره د چارچو لسالي اوسیدونکی یم. نو زما خپل کار دکانی دی، دکانی کو دکانی کې سرکار خوانده نسته، ځکه چې کوم شی مو واخلو سره و دا کشندو دا ګران دی. او کله چې فصل ورسیږي بیا کوم شی سمو خرڅو، یا غنم یا ماش بیا ارزانه وي. نو ځکه سرکال یې واره نه وکړله. کوم چا سې پلیزونه کرلي او خټکي هندوانې هغو هم سرکال خوند نه په وکړلی، ځکه چې پخوا 500 روپۍ و کلو منو او سرکال 150 روپۍ من ده. نو شان ارزانه دی، دکانۍ خوانده نشته.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارسند ولسوالۍ مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. زموږ د ارسند ولسوالۍ مرکزي ښوونځی د تېرو جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ غږ تر لوستو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته ښوونځی جوړ کړي. د تېرو جګړو له امله په مکمله توګه وران شوی دی. که څه هم موږ په ټولګي کې دننه ناست یو، باد یا ګرد یا غبار شي موږ په ټولګي کې د نن سادا په مخ را خور. نو زموږ دا خواهش دی چې زموږ ږغ در راپور چارواکو پر ورسوي چې موږ ته ښوونځی ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاوند اوسنی حکومت سره د موږ د غوښتنه د ټول افغانستان دی رفتامه د خلکو چې د اوس خلک تر ډیر ستونزې جوړ کړي دي. سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه، خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای، اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي، باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي، فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لیږ جدید وکړي جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجع خبرې کوم. زما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. موږ مهاجر له پاکستان څخه راغلي، موږ سره هېڅ مرسته نغدې نه وه، مالی مرسته شوې ده چې موږ ته نوی راکول شوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو، که دغه رقم حالات موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سره ځو. پخوا په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لاوه، خو حالات سم پیسې وې، اوس پیسې نشته، نستې دي. موږ سره دې مرسته وشي که نه، یو ولس چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي، دغه اوس هم روان دي.
علیکم ورحمۃ اللہ. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لاین یم. نو د ترافیکي پیښو په هکله باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دي د خپل وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي، په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لسو پنځلسو شل مټر پرله پسې په ډامبر باندې سر راپاکړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند د ولایت د نوزاد د ولسوالۍ څخه در سره په لاین کې یم. دغه زما آواز تر مسؤلینو پورې ور ورسېږي. موږ د نوزاد د ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډېر سخت په عذاب یو، داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا سره کام د غلی دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي. دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کې موږ یې میراث کړلو. د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بل تې ورکوي، خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص ناملې دی وګرځېدي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله، مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې وه چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکم ځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام. دغه زما آواز تر مسؤلینو پورې ورسېږي. پر لحاظ د خدای د خلکو سره یو له سره د شیخ صاحب څخه زموږ دا هیله ده چې د قاضي زموږ د ولسوالۍ څخه ایسته کړي، موږ میراث کړلو، موږ به دوی ته ودرولو، خپل منځي به دوی په کور کې را جوړې کړي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په د هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. په یو شمېر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوري له ځمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورې وادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنی چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغیر ورکړی دی، او دا ځینې فابریکې چې په نورې وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دغه مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ. نو افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه دمونږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دوی هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې دا غازات تولیدیږي، هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی.
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټه هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی، افغانستان د انرژي منابع نه درلوده لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار ونخلي ونې ونوي جنګلونه تبا نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریباتو د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې په څنګه پنده څلور کال کې د مونږ غرونه لڅوی دي، هغه بوټي چې دي چې ونی هم نه دي، هم د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلی دي چې دا سست کړی دی، یعنی په اندک یو یو باران چې راسي ګوره سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټي نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوره افغانستان په خو لا داس یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوي اداره مونږ پرواز شعبه درلود، په دې معنی چې هر وره چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداري کوله او مونږ هلته معلومول چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي، په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، باید د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یوه وروستۍ پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولی شي؟
خوب ګورئ، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په اینډی کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، او یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی دې خېګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبه څخه استفاده وکړو، په شرط چې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمام اعلان شي، افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکې مثلا یا 12% د زراعت لپاره هواري دی، نور ټول غرنی دی، یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم او چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 40 1501.
اوس هم راځو د ورکو شوی ځانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده د زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ الله عمل سي.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاص توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادره کسه وی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خواته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. ورځ ما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درکسه وی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ ټول یکه وسلیبه. زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الګ د کور سره درکسه وي، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نادرکسه وی دی، او د پلار ډیر سخت خفه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خفه دي، دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کده یې خپل زما ژغ اوري یا د ده ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ماس یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې مه اچوه ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خفه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چا ته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به پزل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 3 1 0 0 9 3 یو وارې بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډېره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو کچیر دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 15 3 4 4
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
دمینو مستوی بنگڑی دشمن چه دمینو مستوی بنگڑی تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دشمن چه دمینو مستوی بنگڑی دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی 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 سحر وارم کوانا اورما بانگ سحر وارم کوانا اورما بانگ سحر وارم کوانا اورما ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی خلو خلاود کی گم د بنگړو پساس 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 کلمی خوبونه تختوی بنگړی کلمی خوبونه تختوی بنگړی دا دنیا د ټول شي بنگړی بنگړی دا دنیا د ټول شي بنگړی 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 شانزمت او پختا د پیغلونا 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 سوچي پکو سو کې خرڅوي بنگړي سوچي پکو سو کې خرڅوي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي ګرانا دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي شونچي دمینو مستوي بنگړي شونچي دمینو مستوي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړی ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وویست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی چلورم او پینزم مشپگم سنف ویلی پسر خود که بیا می اوم سنف پا کابل که ویلی ده بیا می آتم ندولستم پوری پا سر خود و لسوالی دی فاقلال لیسا که درس ویلی ده. نو بیا پوانتون یو کال تاتیل و بیا چه شروع شو بیا منگا پوانتون شروع که پا دو پندرستم کال که نو پا کابل پوانتون ده ساینس پوانزی ده مادن و جیالوجی پسانگا که می درس ویلی ده. نو زمنګا دی پوانتونه مغه اول کالو چې کودتا وشو په افغانستان کې په تخنیک په څلور ملاله کې مو په اول منزل د درې ملاله کې چارالیو نیول ولکاو چې کودتا نم خبرو. نو
پوانتونه د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
وو او د ظاهر شاه په ضد یو کدا کودتا و. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالی ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څو چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو د هغوی نظر څه وو؟
دې وخت کې خو ټول خلک ویده وو سبا شپږ بجې یا خدای مهربان شپږ نه به مخکې وو، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه وو. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د خوانلوستې مینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده.
آغا او دی پرچم دی دل یو بلاله کو چې آغا نو میلاده وته دی لغمان وو دوی باسو که په دالیس کې دی سنس پوانزی پو عمومی آغا که دالیس کې آغا دفاع که ولو دا اتاگول ارتوی دا اتاگول نا بیا قماندان جور شو دی آدم خان پو نمانی و بیا روزانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د اتاگول ورته ویلې چې ولیدل چې ستاسې هغه وویلې چې مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د شال د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویلې چې تاسې خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دغه ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلې وایي نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب و جذب کړی دی. نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال وو هغه عیسوي کال 1922 به راتم خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په واویا کې زه فارغ شوی بیم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکری په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکری؟ د
خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دې کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی واحدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو. هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ تحصیل وو څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خوا دا نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسي وظیفه مې په هغې کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې. بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلبات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولي ولي او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ور یو بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه راخلاصه.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي و بچه منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم تیارې ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو.
د دې کې ما باندې سپې تیرې شو هلته چا ویلي وو چې دا خو وتښتېد پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماتې د وزارت معدن یو پخواني معمولي وای ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم وی ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وای مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېدم خو وای ته منفق شوی وې دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وای دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوې له هغې وروسته مو څه وکړل پاتې شوې په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان سره هم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاس تاندېم کار کاو استقلال اخبار هم چاپاو د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم زموږ امتحان نه و د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړ چې ویلواله که ته په چېرته پیسې خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ماته راغلی او هغه ورک شوی نو زیادې مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو څه بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کال پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړ په جیولوجي کې ما ته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دې ما یو ریسرچ هم کدی غچو په تیګه باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ما غږ کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کا و دې سان کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی وو کې بیا دا از ما کتاب چې دی غچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وګختم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني کېږي کلته چې خلک همالته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ شاه مقصود تیګه باندې دا وزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولې کهم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
bale
نو بیا غین اورشته به تر اعظم غتان بوشه تر اعظم بوشه کې څه وخت یې کوم خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه دسې وخت 1910 فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بس مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نلته مې دې پالمال یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وکړم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې باس راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده، وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم، د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي،
بله
راغلي دي، وخت تېر کړی، خو بېرته لاړ. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړی، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه؟ او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو.
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپرولم، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، د پرچم په نوم باندې، د افغان ملت په نوم باندې، د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم، د افغان ملت په نوم باندې، په مغلویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړ، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، د هغه تجربه مې دې کې واچول، خپل مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې و، په شمال لویدیځ کې و، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې و، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و، کندوز، دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري و. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار م وکړو، 15 کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و. په دې پېښور کې یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ. بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې، هغه په مجرو صاحب د خدای بهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه 8 کاله و، 10 کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې م وکړه. هغې کې هم نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه تر ځانې، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خو د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اعلی خدای دې وبخښي، مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره دشي ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو.
دا یو خبره ماته ډیره سخته خه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي. طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نشي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط او یا څه دا سروې تاسې پرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړی خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د انیشیاته خوانې بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکوي، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه. ناپېژاند سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشوې، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک را پسې را نغلل. ته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و. بیا د انګلیسیار دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شئ، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. واتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلې نه وو. عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک د انګریزي او ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړ، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ. هغه مورګنستانه په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و. هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړ. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې، هغه راغلی او خبرې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی د پاکستانه، وستاس ترک راغلی او د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و، دوی پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې، پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه. بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم. په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژو، هملته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کړو. کوم شمار کې مې چاپ کړم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې
بیا میاغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تانک کې هغه وروستۍ کاپي په تانک کې پرته ده.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر چې چېرته به چاپم. یو بل چا باندې مې ترجمه که، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله خپله، ما د انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته او بېرته انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي. یعنی کومې چاپونکي موسسه، نشاتي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپي کې؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته جیګ شي، داخل کې ولې دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بېخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته جیګ شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې یو خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاڅېدلی نه وایي، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. همیش سبایي عادین ملایان لاویدي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت
دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا ریال تو رانگے باز زرزری چپنا ریال I'm so-